ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره غلاس تورته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسانان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي، یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی شو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري چې سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي، دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نیسي، او هغه هدف لپاره دا ما په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ته ته ضرر لسته، یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کې سي، او شي د سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلون کې ژوند ته، او د دې ټول اهداف ته خطر دي، نو د دې بیچاره ما یو سکیږي، او د دې خطر ټولن ترازی هیواد ازیا د ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک پدې متاثر کیږي، پدې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. پدې اکه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو، او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله چې جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي، هلته هغه کې بیا څه کله دلاله، او د دوی ماسکانو جو وندغه ټول خزینوي، یا مثلا مشکلات اخلاقی، مشکلات پکې نه دانو، مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقی او انساني، او د دوی سب دوی په، یعنی په لار کې، یا په سفر کې، یا په تیار کې، یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره خدای څو سره یو کس مهم موسی او هدف ته ورسی. بیا تک هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورځ تیری، ان شاء الله په دې کې فکر نه کوم څه مشکلی.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی، په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو تاسو څنګه په څه رقم عمل سي؟
زه خو ستا خبر په تایید سره دا ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغه چې دسې خلک دسې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم چې هلته لاړ شي کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي، دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنې په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنې په قشاقشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ وړ شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویل سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس، دا مشکلات ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدوې خلاف دې کار کوي نو موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی او بشارګان وفات شي. او دغه فاجعه او کنه دې فاجعه د جلوګیری لپاره، د دې فاجعه د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې ته توجه وکړو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچھا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خې لارې چارې ورته وخی کنه. کوم کورانا او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نه شم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی. مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامینوي، بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده. اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې دریا لسه ودالر یا یو لسه ودالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت تسلیم کی، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کیږي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب کې ډکې منافع ګوري او د خلک بشره در په درکې د پاکستان ویزا. که نورمال راځي نورمال، کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردان نه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مری و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی. دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري. دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد ډالر امریکین په همدغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونو کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډېر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده. درکمه مثلا په ترکی مسجد کې، ترکیا لکه چې وان کې و، ترکیا و ایران مسجد کې هلته افغانان بشارهګان راستل شوي وو. هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل شوي وو. دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې. او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله. تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزیرته وای په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې
ډېر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې. په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سنانه پور د خلک وزګار دی پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سی مجبور دي سزان دوی رسې د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ کالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي دوی دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکی یعنی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به د تاسو درکوم یو کس ما ته کیسې وکړي چې دای بشارګان تللی وو هلته ترکیې ته ترکیې کې په اختیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشاران په برف کې راګیر شوي وو بےچارگی وہ در بدری وہ داغا آگے داغا محرومیت خی نو داغا دل پارا سمنگ منسانا نمنگ دے وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دا دنیا به د دې ته وګوري چې موږ هم بشر یو که تاسو ورورک حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري مشهور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقونه ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسور ته کومه کومه او صرف د نړۍ روان کومه کې هغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي دا حقیقتونه د سم تاسو ته ویلي او الله تعالی وکړي دا مشکلات به موږ خلکو حل شي ان شاء الله
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي هغه نشته نوري داری وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد سر کړای د ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سنیم وسو د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو د هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلاش کړي دوی اواز یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توان نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابې کی هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایتو بعد غوړ لرسي او په قاطعیت او جدیت سره ورور د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د دقیقه تمه یمنو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ پیږه چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته حیران دي دغه پر اساس څنګه یو مړ دوری پیدا کې او دوی خپل ژوند تیر کې دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل پیږه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزګاری نوې تل نه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل کو دا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق اونې پیژنده نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي، باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ ته ځي. نو په دې معنا چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړي.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خوښ سند ساعت مخکې ویلې، د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي. یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي، د همدغه محدوده قوانینو لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورور حقوق په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوای خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکې کوم مشکل نه جوړیږي، او دوی همیشه کوای شي سفرونه وکړي، به ته خپل ویزا ته دلاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللی دي، ویزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه سمون کله خبرې او په دې خپل مونږ شرمېږو. نه نه، په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامعه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې تاسو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شي، نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دی او مسال متا ته ویلی. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، او مکلفیت دی دې چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولر، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې اواز د خبرو لاره یو دی، غریش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب ته ولې کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنز د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تلې وم د 2019 کال کې، سال ته یو دوم یا سیمینار ول د تلې ولو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تلې وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید است دغه موږ دغه تر هغه اسکو دی راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشراف لري ترقی لري خلک یا ومانګي وو خپل بیوا سره مین لري یا ولادت ما ولید است دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده البته ما وکټل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې د ورځ لمانځل او خپل بیوا سره مین درلود دغه د بیوا سره اتحاد او مین درلود له دغه بیوا لپاره کار کولو د خپل بیوا مختلفو ټکنالوژي سره سمبالول د موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده متاسفانه په دې کې دې جفاګانې دې پد قانون سره دې متاسفانه در دې بو بایسته د خلک مو په دې خپل بیوا کې نه منو او دا متاسفانه د خلک اوس بشارګان مسافر دي چې تماجه دي د خلکو دې ستیر دې ارزشه کارونه مثلا د یو کاسیا دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دا ستیر دې یعنی لایق خلک د موږ او دا څه کارونه په خارج کې صدا موږ ته وروره خنه دي یا مغو بشارګان ته خنه دي دا څه ما د از د خپل هیواد لپاره سره هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څه مده او بات د خپل وطن آباد کې سمسور کې او پورته شو او وسایل ولرو امنیت د ټکنالوژي او د اشراف لپاره ترقی ولرو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره د ازادي میلمه د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم نن زموږ میلمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړې ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدم کته
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استاد ته مخه کړل او تدریس مو پایل کړ
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه تکامیر سوم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبرو او په لوړ درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی پام دی کې مې استادی را پایل کړ چې بیا تر اوسه پر پام دی پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دسي د ورځي یو څه مدا کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مختورم قادری غړیان دی اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په یو زره درې سو درې نوې کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادۍ جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی یعنی تاسو د استادۍ کته سي استاد سي د پوهنتون شیل استرورني بولري هغه تشویقولم نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزو کولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم. مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دې ته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبیې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې ازما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه، هغه ازموینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو این جی او کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو ته دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې که درخواستي ولیکه، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم او هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب، که ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوم، په ګروپي کارونو کې دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل، هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ، ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بېلابېل د مطالعې کتابونه پراته وه، او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې. استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم، دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب،
کله راځئ چې په دې جریان کې پاتې شوی یم؟
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته
ځانته اندیال صاحب په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه له استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل.